د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د سه شنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د لیندۍ درشتمه ده چې 2014 میلادي کال د ډسمبر له 14 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دی او په کابل کې د سهار 15:00 کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ژمي په رسېدو سره په دغه هیواد کې جګړې کمې شوې دي د ترکیې پولیسو 235 کسان د کردستان د کارګر ګوند پی کې کې سره د اړیکو په تور نیولي دي د امریکا کانګرس اعلان وکړ چې د هغه تورونو په باب تحقیقات کوي چې روسانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده او د اوباما حکومت ویلي چې د امریکا متحدالات باید د چین سره په راکړې ورکړې کې په هغو مسایلو کې په دغو مسایلو کې د یو چین پالیسی باید استعمال نه کړي
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دی د امریکا غاک آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به تاسې واورئ چې د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشکار ټرمپ په موصل کې د داعش د ماتې په اړه خپل ډاډ څرګند کړی د زابل په ولایت کې طالبان له خلکو نه مالیه راټولوي سکل په افغانستان کې تر یو ډېره حده پورې د پولیو په مقابل کې د ماشومانو د واکسین کولو په مبارزه کې پرمختګ شوی له پاکستان نه راستنو شو یو شمېر مهاجرینو په قندوز کې بیرته خپل کاروبار پیل کړی دی او په افغانستان کې د ښځو په خلاف د تشدد د مخنیوي او د خلکو د آگاهۍ 14 ورځنی کمپاین پای ته رسیدلی دی دا رپورټونه وروسته اورئ لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ژمي پر رسېدو سره جګړې کبې سوي دي او د طالبانو اکثره کمانډانان د مالی کومک او انساني قوت ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا ژغته وویل چې د جګړو د کمېدو په خوا کې امنیتي ځواکونه د شفق په نوم عملیات دوهم پړاو هم پیل کړی دی چې پر دښمن فشار زیات کړي ترکیه پولیسو 215 کسان د کردستان د کارګر ګوند پی کې کې سره د اړیکو په تور نیولي دي د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو د کوردستان د کارګر ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلی په استازیتوب عمل تر سره کول او د دې تروریستي ګروپ تبلیغات خبرول د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت یو خبر پانه وایي د مشکوک کسان په یو لس ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دي په نیول شوو کسانو کې یو شمېر د کورد پلو خلکو ډیموکرات ګوند غړي هم شامل دي ترکیه چارواکو دا اقدام ورسته لاغې کړی دی چې د کردستان د آزادۍ بازانو په نوم د کردستان د کارګر ګوند یوې څانګې د هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست چې د استنبول له سټیډیم څخه بهر د دسمبر په 10 نیټه وسول او 38 کسان پکښې ووژل شول د امریکا دفاع وزیر اشکارټر پرون د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته تللی او هغه به هلته په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې امریکا د F-15 دوه جنگي الوتکو د سپارلو لپاره جوړ شوی وو د غاصري جنگي الوتکې د امریکا دفاعي قراردادي شرکت لوکیټ مارټن جوړ کړی دی اسرائیل د هغو څو بادونو څخه یو دی چې دغه الوتکو د خرید غوښتنه کړې وو او په پلان کې لري چې دغه 50 الوتکې به واخلي شغلی کارټر وویل چې د امریکا متحدالات دې ته ژمن دی چې د اسرائیلو ټول نظامي اړتیاوې په ډېرو عصري وسایلو پوره کړي د امریکا دفاع وزیر شغلی کارټر په تل ابیب کې د اسرائیلو د هوایي ځواکونو په اړه کې وویل چې د اسرائیلو او متحدالاتو ترمنځ دفاعي اړیکې به تر بل هر وخت اوس مضبوطې دي او په سیمه کې د اوسني بورات له کبله موږ تر بل هر وخت نن ورځ د اسرائیلو امنیت ته ژمن یو د اسرائیلو دفاع وزیر ایګور لیبرمن وویل چې د F-15 الوتکې د هیواد پوځي راتلونکي د پاره ډېرې مهمې دي او هغه زیاته کړه چې دغه الوتکې به په دې سیمه کې د اسرائیلو د هوایي قوت بهتري څرګند کړي د متحدالاتو د استازو مجلس او د سنا د مجلس د استازو جرګګۍ د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د هغو تورونو په باب به تحقیقات کوي چې پکې ویل شوي دي چې روسانو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د کامیابولو په منظور لاسوهنه کړې ده نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا ژغ خبریال کین برمر په راپور کې اورو چې سید سلیمان شاه برابر کړی دی
که څه هم چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای په هغه رپورټ باندې ملنډې وهلې چې پکې ویل شوي چې دغه اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې روسانو نه یوازې دا چې غوښتلې د امریکا انتخاباتي سیستم بې اعتباره کړي، د لاسوهنو اصل مقصد یې دا و چې ټرمپ بریالی شي. د کانګرس د استازو د مجلس او سنات د مجلس د استخباراتو جرګو پریکړه وکړه چې د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې په اړه تحقیقات وکړي. د سی آی ای په یو وروستي رپورټ کې روسیا په دې تورنه شوې چې د ټرمپ ګټې د انتخاباتو د نتیجې د راګرځولو په خاطر په پراخه کچه کمپیوټري حملې وکړې، خو ټرمپ وړمه ورځ د سی آی ای رپورټ رد کړ او د خندا وړ وبالو. فکر کوم چې دغه تورونه بالکل د خندا وړ دي، زور باندې هیڅ باور نه کوم، نه پوهېږم چې هغوی ولې هر ورځ نوې خبرې جوړوي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته وویل چې د دغو لاسوهنو عواقبو ته که په ځیر وکتل شي د کانګرس ارزیابي ضروري ده.
د اوباما حکومت ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید د چین سره په راکړې ورکړې مسایلو کې د یو چین پالیسۍ باید استعمال نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په اړه چې د یکشنبې په ورځ یې ورکړی و او ویلي وو چې دی په دې نه دي خبر چې د متحده ایالات ولې په دغه پالیسۍ کې لاسته لري پاتې دی، خو البته که چین په نورو مسایلو لکه تجارت کې د یوې موافقې ته ونه رسیږي نو موږ باید دغه پالیسۍ جاري ونه ساتو. د 1990 کال راهیسې د امریکا متحده ایالات د چین هغه رسمي دریځ منلی چې تایوان د چین برخه ده. ټرمپ د شنبې په ورځ فاکس نیوز سره په ټلویزیوني مرکه کې وویل چې هغه دا نه غواړي چې چین ته ووایي چې څه باید وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دوشنبې په ورځ وویل د یو چین پالیسي د امریکا متحده ایالاتو او د چین د اړیکو بنیاد دی او په ټرمپ یې ټینګار وکړ چې هغه دې د دې خبرې په جدیت پوه سي. او د لویدیځ افریقا مشران به نن ګمبیا ته په دې هڅه سفر وکړي چې له ډېره وخت راهیسې د دغه هېواد جمهور رئیس یایا جامع په دې قانع کړي چې د دسمبر په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته واک پرېږدي. جامع لومړی په انتخاباتو کې خپله ماته منلې وه او ایډم باور یې ګټونکی قانع ګڼلی و، خو وروسته یې بیا د جمعې په ورځ وویل چې چارواکو په انتخاباتو کې د نه منلو وړ غلطۍ موندلې دي. د راپورونو له قراره د لویدیځې افریقا مشرانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د لایبریا جمهور رئیس ایلن جانسن به د دې ډلې مشري کوي چې د ګمبیا پلازمینې بونجول ته سفر کوي او جمهور رئیس جامع ته به ووایي چې د انتخاباتو نتیجې دې ومني. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخوتن وو بجی او 13 دقیقې کېږي او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر ویل دي ډاډه ده چې داعش به هرومرو د موصل په جنگ کې لماتې سره مخامخ شي. کارټر چې په یو ناڅاپي سفر باندې عراق رسلی و د موصل په جنگ کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو د کوششونو ستاینه کړې ده. په مکړه د آشنا تلویزیون رپورټ ده.
په عراق کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د لمنځه وړلو د هڅې دوه میاشتې وړاندې دلته په موصل کې پیل شوې او د پرمختګ په حال کې دي. په تازه لاسته راوړنو کې د عراق حکومت پلوي ملیشو موصل ته نږدې د آشور دا تاریخي ښار نیولی دی. د موصل په جګړه کې د عراقي ځواکونو په ګډون چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ هم له ځانه سره لري، شیعه ملیشه او کوردي پیشمرګه جنګیالي هم مل دي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر اشتن کارتر په اربیل کې د پیشمرګه جنګیالیو د هڅو د ستاینې تر څنګ ډاډ ورکړ چې داعش ډله به هرومرو په دې جګړه کې ماته شي.
هماغه ډول چې پیشمرګه جنګیالي په میړانه مشهور دي، دې ځواکونو هم خپله زړورتیا او مهارتونه وښودل او په یقین سره چې د داعش پر وړاندې به په موصل کې بریالی شي.
په عراق کې موصل د داعش ډلې مرکز ګڼل کیږي. د امریکا چارواکو د پوځي عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې د دې ښار بیرته نیول کیدای شي ډیر وخت ته اړتیا ولري. که څه هم ښاغلي کارټر د موصل عملیات ګران وبلل، خو زیاته یې کړه چې دا جګړه له پلان سره سمه روانه ده.
دا یو اسانه جګړه نه ده او اسانه به نه وي، خو مال صدر اعظم عبادی سره په دې خبرې وکړې
او دواړه په دې موافق وو چې دا جګړه د پلان سره سم روانه ده. په ورته وخت کې چې د موصل جګړه دلته په عراق کې پر مخ روانه ده، په سوریه کې بیا له رقیق څخه د داعش ډلې د ایستلو د هڅو نوی پړاو ته ورداخليږو.
په عراق کې امریکایي جګپوره قومندان ډګر جنرال سټیفن تاونسند وایي چې د جګړې له پایل راهیسې څه د پاسه 2000 داعش جنګیالي وژل شوي دي، خو زیاتوي چې لا اوس هم په زرګونه نور پاتې دي.
فکر کوم چې له 3000 څخه تر 15000 پورې شمېر دقیق دی. په پیل کې موږ د کم تر کمه 3500 او زیات تر زیات 6000 داعش جنګیالیو د موجودیت فکر کاوه. زموږ په فکر موږ څه د پاسه 2000 جنګیالي یا وژلي دي او یا مو هم سخت ټپي کړي دي.
موصل د عراق دوهم تر ټولو ستر ښار دی. داعش ډله څه د پاسه 2 کاله پر دې ښار واکمنه وه. د عراق د حاکمیت د بیرته اعاده کولو لپاره د دې ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو لوی آزمون دی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم د خپلونې دوهم مطلب دی چې د افغانستان په باب دی. د زابل د ولایتي شورا غړي یو شمیر قومي مشران وای چې لتیرو شپږو میاشتو نه دولت وسلوال مخالفان له خلکو نه مالیه راټولوي او دولتي ځمکه د خپل وژل شو انډیوالانو په کورنۍ باندې ایشي. پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د قندهار نه را لېږلی دی.
د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې وسلوالو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې ځایي غیر رسمي ګمرک هم په خپل کنټرول کې اخیستی او ایادي ټولی د زیاته کړی چې د دولت وسلوال مخالفین د مالی منابعو له کمبود سره مخ شوي او له دې لارې په ترلاسه کېدونکو عوایدو باندې د جګړې لګښت پوره کوي. د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د زابل ولایتي ادارې ته په دې اړه خپل اندیښنه څو ځله په ډاګه کړې، خو تر اوسه یې په وړاندې کوم عکس العمل نه دی شول سوی.
له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د زابل په مختلفو ولسوالیو کې په ټول مرکز کلات کې او ټول ولسوالیو کې د مالیه ټول کله خلکو څخه د مالیه په نامه پیسې د دې لپاره دا د عایداتو یو قوي منبع ده او دی حتی د زابل پر سرادات کې کوم ګمرک او هغه هم خپل منطقه ته واړوي. آیا دی وس طالبانو تورځي وسلوال مخالفین ترلاسه کوي او دی د خلکو څخه د مزکی د جریب پر سر مالیه واخسته، د خلکو حتی که زموږ مالدار خلک دي لا غوڅ خې د خپل مالو پر سر باندې واخسته، دا د دولت لپاره یو ډیر خطرناک سیګنال ده. حتی دی وس دولتي مزکی یا دولتي املاک سیمه په ولسوالۍ کې لرو، هغه دی خپل هغه د دې سی په جنگ کې وژل شوی دی، د هغو کورنیو لپاره دی هغه مزه کې توزیع کوي چې دا د زابلیانو لپاره یو د بدبختۍ سبب وګرځي. دا د پاکستان د ایسای پلانونه دي، غواړي دلته قومي جګړې جوړې کړي، غواړي دلته د ولسوالیو په سطح د خلکو ترمنځ جګړې جوړې کړي. دا ډېر خطرناک دی زابل لپاره او په ټول ولسوالیو کې اوس عملاً هم مالیه جریان لري هم مزه کې دی.
د زابل ولسی مشران هم انجشنه لري چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د مالیاتو راټولېده او د حکومتي مځکو ویش د حکومت پر وړاندې د ولسی خلکو باور کم کړي او د یو نامعلوم راتلونکي په اړه تشویش لري. د زابل د کومونو د شورا مشر اجی عبدالولی ولی وایي چې د شملزو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سیمیز ګمرک کنټرول او یا هم د مالیاتو راټولېده لدې کبل هم دي چې ولایتي اداره په خپلو کې همغږي نه لري.
شملزو ولسوالی هم لری پرته ولسوالی ده، د ډیورن لکر ک سره نږدې ولسوالی پرته ده. نو هغه چې طالبان په دې باندې یا مخالفین په دې توانېدلی دي او هلته بازار یې بند کړی ده یا ګمرک سینې اخی، هغه هم لکه د نورو سارایي علاقو نو خلک مجبور دي حالت په پرلار وسره زی. نو د دولت لپاره په کار دي چې هماهنګي په خپل مابین کې دي زیاته شي.
د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال هم منی چې په لور پروتو سیمو کې د اوشر او زکات پنوم د دولت وسلوالو مخالفینو ته عاید ورکول کیږي، خو د ګمرک پنوم د دولت مخالفینو د فعالیت خبره نه مني او وایي چې دوی ته داسې اسناد نه رسیدلی چې د دولت مخالفین دی ګمرک پاله کړی.
د غزنی شریان د مخالفینو لاس ته ورځي او د عامه خلکو د خوې ډوډۍ غوی اخلي. عامه غو چې ولایتي ادارې خصوصا والی صاحب له قومي مشرانو سره او د ولسوالانو سره ناستې وکړې او ته هدایت وکړ چې په اطرافو کې په ولسوالیو کې د دې شهرو مخه ونیسي که په زابل کې چې دی او دا صرف اوازه ده، تر اوسه پورې دغسې چې ولایت ته نه دي رسېدلي چې مالته دوی ګمرک دي او دوی دونه ازادانه ډول باندې دوی چې هغلته ګمرک ولري او د خلکو نه پیسې واخلي.
د زابل یو امنیتي مقام د نومنه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د عمراني او روغتیایي پروژو د عملي کولو د اجازې په بدل کې هم خپله معلومه اندازه پیسې ترلاسه کوي. سرچینې زیاته کړې چې ځینې افغان تجاران هم د خپل کاروبار په بدل کې په پټه خپله د زکات پیسې وسلوالو طالبانو ته ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سکال په افغانستان کې د پولیو په ضد مبارزه تر یو ډېر حده پورې بریالۍ وه، او د ماشومانو د پولیو د ساري ناروغۍ د ویروس خپرېدو ساحه محدوده شوې ده. همداشان د افغانستان په دلش ولایتونو کې د پولیو یا فلج په ضد باندې 15 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. نور تفصیل به زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واورئ چې د خوستنه رالیږلی دی.
سره له دې چې سږکال په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د پولیو په دایمي معلولونکو ناروغۍ اخته شوي، خو په ټولیز ډول د تیر کال په پرتله سږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ لیدل کیږي. 2015 میلادي کال د افغانستان مختلف ولایتونه د شلو مثبتو پیښو شاهدان وو، خو روان 2018 میلادي کال تر اوسه د ګوزن 12 مثبتې واقعې ثبت شوې دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا دا د پولیو وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پرمختګ څرګندونه کوي.
حاجی سلطان غنی، زه غدي ډېر یم، ګټه ودا لري چې دار گزار دپاره د هر شي دپاره صحیح ده، هو نور مرضو دپاره. نو واکسین کې چې ګټه نه وای نو څه کوم؟ ګیز مې ورکړ، میاس په میاس راځي دا ورکوم. ای واکسین خدا دا چې ورور دما چې واکسین خدا چې فائدې رسوي، دا خلک ولا ټول تر خوشاله دي، نو چې خراب وای خو نه به ورکوم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت د سرویلانس عمومي مسؤل ډاکټر محمد حنیف نیازی د پولیو وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پرمختګ لامل د رسنیو مبالغین او ولسی مشرانو له لوري ترسره شوی پراخ عامه پوهاوی بولي.
نو دا مرض پولیومیلایټس امیلس ویروس ده. نو دا ویروس ټول ماشومان چې معافیت کچه ټیټی کېدای شي هغوی مصابه کړي. نو د دو په خاطر باندې عامه پوهاوی د ملي راډیوګانو له لارې او بین ملي راډیوګانو له لارې عامه پوهاوی زیات شوی دی. انشاءالله ټول خلک اوس دته اماده چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روغتیایي مسؤلین دا خبره داسې محل کوي چې نن د افغانستان په درشتو ولایتونو کې د دغې ویروسي ناروغۍ د محوه کولو په خاطر د 2018 میلادي کال د واکسین وروستی فرعي کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې د راتلونکي جمعې ورځې پورې به دوام ولري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر 15 کلنۍ کم عمره 15.8 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي. دینی عالم عبدالقدوس پر ټولو خلکو غږ کوي چې د اسلامي وجبې پر بنسټ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په ورکړې سره د هغوی سالم روغتیا تضمین کړي.
دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل ده چې د ماشومانو ته باید د دوایي د استعمال کړي شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آمده کړي تر څو واکسین دغې ته وویل شي، راتلونکي نسل دې موږ تباه نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکې ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطر څخه خوندي نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو شمیر مهاجرین چې د پاکستان نه په دې وروستیو کې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي، د قندوز په ولایت کې خپل کاروبار پیل کړی دی، خو ځینې نور چې په جګړو کې سرپرستان وژل شوي دي له غټو ستونزو سره مخ دي. پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمند رپورټ چې د قندوز نه رالیږلی.
تقریبا له 50 کلنی نیا څخه شاوخوا 15 مسیان راټول شوي وو. 15 یا شپږ یې نور څنګ ته راغلل. هر یو له یخنۍ رپیده او مخونه شنه وختي وو. څوک له یخنۍ څخه په جړا وو او څوک ټوخېدل. هغې به کله یو په غېږ کې را کلک کړ او کله بل، خو د ګرمولو لپاره یې یوازې مخل شوي کمپل ترې تاو کړه.
دا شان لري چې راوړیم، ژوند هم درلودو، کور هم ورم، اما وخت سم راوړي هغه باغوندي.
نه
د دغه میرمن مشر زوی زمان د قندوز په تیره جګړه کې هغه وخت وجل شوی چې کور ته د خوراکي موادو په اخیستو پسې د باندې راوتلو. قندوز ته له هغه وخت څخه چې په پاکستان کې د افغان ماجرینو د بیرته راستنېدو کمپاین خپل وطن ګل وطن پیل شو، یو شمیر کورنۍ بیرته راستنې شوې دي. په دغو راستنو شوو کورنیو کې هغه خلک له خپل ژوند څخه راضي دي چې له راستنېدو سره سم یې پر کاروبار پیل کړی، خو هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو کې وژل شوي د ژمي له واورو او یخنۍ په عذاب دي او وایي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. د زمان مور د تنور هغه ځای ته اشاره وکړه چې یوازې پلاستیک یې ترې چاپیر کړی و. وی ویل لرګي هر ورځ یو یو من اخلي. نوموړی د خپل ژوند په اړه داسې وویل: کور پنګړ کې هغه واوره ډېری ډېری پرته ده چې د بام له سره یې را پکه کړي. کور د اوبو ډنډو لویانو او وړو به له ډنډو بوب خبرنډې ته اوچتوله. دغه میرمن د خپل یتیم لمسیانو په اړه داسې وایي:
اندا سوراز چلو وږي تیګا سینه څخه خدای پلی پراته سن څنګه وکړو. صغیران د یار خانه یو بل او تر شراوډي او ته خطا کینو یا ترې وسره کوم زړه درد او کی راوډي او ته چي یا کوم دوست زړه درد او کی راوډي او ته چي ورځه تیریږي نو چی به ورکی نو سی یو خواران به خوري کنو نه به خدای پلی څه چی شه به وخوري.
هغه وایي چې که خپلوان او پیژنګلو څوک ورسره مرسته وکړي گزاره به وکړي او کنه د عاید بل لار نه لري. د دغه کورنۍ هغه ماشومه چې خپله کشره یتیمه خورې په ډډه پسې کلکه کړې وایي چې دوی مخکې واوره نه ولیدلې او له دومره یخنۍ سره هم بلد نه دي.
پاکستان راغلی اساس پلار میسلی
شو خود هغه کورنۍ سرپرستان چې لرا ګرځیدو سره سمې کاروبار پیل کړي اوس خوشاله دي. عاشق الله درې میاشتې مخکې کور قندوز ته راوړی او دکانداري کوي. هغه د خپل ژوند په اړه داسې وایي:
تقریبا درې میاشتې چې موږ راغلی اساس قندوز ولایت ته کار خته بس ورځ ورځ تیریږي نو والا نو بس کوشش کوو چې عادت ناز خو عادت وشو جمع دی پوه شو.
په قندوز کې لزایی اوسیدونکو پرته د یو شمیر شاوخوا ولایتونو د سیدونکو هم کاروبار جوړو، خو تیرو جګړو د زیاتو خلکو کاروبار زیانمن کړی دی. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې برخې وروستی مطلب: په افغانستان کې د ښځو سره د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر 14 ورځنی کمپاین پای ته رسیدلی دی. نور تفصیل به زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ چې د کابل نه رالیږلی دی.
د روان عیسوي کال د نومبر میاشتې په 15 نیټه په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې تر ډیره بریده د ښځو د پوهنې، روغتیا او د هغوی د مهارتونو د ودې لپاره پر پانګونې ټینګار وشو. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د دغه کمپاین په پای غونډه کې وویل: تر هغې چې ښځې او نارینه د خپلو حقونو او همداشان د یو بل د حقونو په هکله پوهاوی ترلاسه نه کړي، له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي مسله په افغانستان کې د عملي کېدو وړ نه ده. خغلی محقق وویل: له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي مسله باید په ماشومتوب کې په پام کې ونیول شي. کله چې موږ په ټولو برخو کې ښځو ته حق ورکړو، طبیعي ده چې تاوتریخوالی نه کیږي. په کورنیو کې د برابر چلند حق او حتی نجونو ته زیات درناوی دې ته زمینه برابروي چې په ټولنه کې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او له هغوی سره د تاوتریخوالي مخه ونیول شي. له ښځو سره د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسید چې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3020 پیښې ثبت شوي دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دې کمپاین په پایغونډه کې وویل: د کمپاین پای په حقیقت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملي پروګرام پیل دی او باید ټولې دولتي ادارې خپل عملی پلان په دې برخه کې وړاندې او له موږ سره یې ګام په ګام تطبیق کړي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا 14 ورځنی کمپاین د ښځو د حقوقو په برخه کې یو سمبولیک ګام وباله او په دې برخه کې پر عملی اقداماتو ټینګار وکړ. دا دغه کمیسون غړي قدریه یزدان پرستو ویل
یک برنامه عملی تدوین شده مثل یک پروګرام
یو جوړ شوې طرحه چې لمخې مقصد ډول وکولې شو تر 16 ښځو سره د توتريخوالي د مخنیوي په ډګر کې مبارزه وکړو وړاندې نشو. موږ په داسې حال کې لخصو سره د توتريخوالي د مخنیوي کمپاین په پای کې ولاړیو چې یو خزه پروختون کې د درملو او خوړو د نشټوالي لامل ساور کوي او موږ دا کمپاین په مجلل هوټلونو کې لمانځو. د بشري حقوقو د کمیسون د غړې په توند ژبه د افغانستان له اجرایي ریاست څخه وغوښتل چې د شوارونو پر ځای لخصو سره د توتريخوالي د مخنیوي مبارزې ته باید عملی بڼه ورکړل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ژمی پر رسیدو سره جګړې کمی سوي او د طالبانو اکثره کمانډانان د مالی کومک او انساني قوت ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا غږ ته وویل چې د جګړو د کمیدو په خوا کې امنیتي ځواکونه د شفق منوم عملیات ته دوهم پړاو هم پیل کړی چې پر دښمن فشار تیار کړي. ترکیه پولیسو 250 کسان د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي د دې کسانو د کوردستان د کارګر ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدل دي په استازیتوب عمل ترسره کول او د دې تروریستي ګروپ تبلیغات یې هم خپرول. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼه وایي د مشکوک کسان په 11 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر پرون د دوشنبه پر د اسرائیل ته تللی او هلته په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا د 15 ډوله دوه جنگي الوتکو د سپارلو لپاره جوړ شوي وو. دغه عصري جنگي الوتکې د امریکا دفاعي قراردادي شرکت لوکیډ مارټن جوړې کړې دي. اسرائیل د هغو څو هیوادونو څخه یو دی چې د دغو الوتکو د خرید غوښتنه یې کړې وه او په پلان کې لري چې دغه 15 الوتکې به واخلي. د متدلاتو د استازو د مجلس او د سنا د مجلس استازو جرګګۍ د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د هغو تورونو په اړه به تحقیقات کوي چې پکې ویل شوي دي چې روسانو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کامیابولو په منظور لاس وهنه کړې ده. د اوباما حکومت ویل دي چې د امریکا متدلات باید د چین سره د راکړې ورکړې مسایلو کې د یو چین پالیسي استعمال نه کړي. د سپینې ماڼۍ بیان جاش ارنست د دوشنبه پر ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په اړه چې د یک شنبه پر ورځ ورکړی وو او ویلی وو چې دای په دې نه خبر چې متدلات ولی پالیسي کې تړلې ده. خو البته زیاته کړه چې چین په نورو مسایلو کې لکه تجارت کې زموږ سره موافقې ته نه ورسیږي نو باید موږ دغه پالیسي پر مخ یونسو. د 1997 کال راهیسې امریکا متدلات د چین هغه رسمي دریځ منلې چې تایوان د چین برخه ده. ترامپ د شنبه په ورځ فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې هغه دا نه غواړي چې چین دته وایي چې څه باید وکړي. او د لویدیځ افریقا مشران به نن ګمبیا ته پریا سفر وکړي چې له ډیره وخت راځي دغه واد جمهور رئیس یا جمعیا په دې خاني کړی چې د دسمبر په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو وروسته واک پریږدي. جمعیا لومړی په انتخاباتو کې خپل ماته منلې وو او اډم باور ګټونکي کاندید ګڼلې وو. خو وروسته بیا د جمعیا پر ورځ وویل چې چارواکو په انتخاباتو کې د نه منلو غلطۍ موندلې دي. د راپورونو له قراره د لویدیځ افریقا مشران به د دوشنبه پر ورځ د لایبیریا جمهور رئیس ایلن جانسن چې دغه ډلې مشري کوي ګمبیا ته ولاړ سي او جمهور رئیس جمبیا به په دې خاني کړي چې د انتخاباتو نتایج ومني. دا خبر
د خبرونې په پای کې د افغانستان د ځوانانو د هوا حالات د سانډي ګراد په حساب نن په کابل کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1 ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه 15 درجه ده. په ګرځیز کې تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 ده. په هرات کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4 ده. مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2 ده. په اسد آباد کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه منفي 4 او ټیټه منفي 8 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 ده. په کرنا کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه منفي 4 اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجه ده. درنو اوریدونکو زمنګ لومړی نیم ساعته سهرانه پښتو خبرونه پاتور رسیدا د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.